د مشال رادیو په دې ماخمنه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. د خبرونه د تاسو خپلې تخنیکی همکاري پلوشي سحاق په مرسته وړاندې کوم. خبري غړې د اوریدونکو په دې خبري غړې کې تاسو ته لپاره ریپورتونه لرو. خپل پام وکړئ د دې محل تازه خبرونو ته. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو پرلت هدامه لري. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. او اسرائیل نن د جنوري په 14مه د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې د تورونو سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 ورځ ده. د خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر دغه لار دی له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزي او پاسپورت شرط ختم کړي. د دوی په وینا پر دغه لار دی ځایي کاروباریانو ته په شناختي کارت او افغان تذکره د سفر اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان نگران حکومت د غوښتنې رد کړي دي. د جنوري په 14مه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزي په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدلی، نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي، خو پرلتوال وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې به پرلت ته دوام ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پېښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال وویل وسلوال چې بې ګناه خلک او ماشومان وژني دوی ترې نه یریږي. نوموړي پر پولیسو غږ وکړ چې د اعتماد او یقین سره د وسلوالو پر ضد وجنګیږي.
خدا نخواستہ کبھی ذہن میں نہ لائیں
دیوی دا خبرہ کل ہم پا ذہن کے مرا والے چی گینی تاسو کم جنگ کوئی دا پا اخلاقی توگا سم ندے چی کم ترہ گردی حاغو دا دی جگڑی کول لپارا پا خپل خوخا پریکڑا کڑی دا و ہی چاپ ری زبردستی ندہ کڑی.
آپ اپنے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس میں رہے ہیں.
وزیر اعظم زیاته کړه چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له پولیسو سره ولاړ دي. د پاکستان وزیر اعظم دا سرګندونې پر داسې مهال کړي چې په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې په پولیسو وسلوال بریدونو کې لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. د زیاترو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د باجوړ په بمی چودنه کې د وژلو شو پولیسو شمیر اته ته رسیدلې ده. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لډیو ته ویل چې په چودنه کې په ژوبلو شو پولیسو کې یو بیګا په هسپتال کې ساور کړ. د باجوړ پولیس وایي چودنه د جنوري په 8مه سهار مهال د ماموندو تحصیل په بلوټ فرش سیمه کې شوې و چې 15 پولیس پکې وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي ول، خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې د مادرې نور پولیس مړه شوي دي. پولیس ویان زیاته کړه چې پولیس سرتیري سیمه کې د پولیو یا ګوزند واکسینی کمپاین پر مهال د امنیتی چارو ترسره کولو لپاره روان ول چې ګاډی د سړک تر غاړې د خخ بمی چودن ښکار شو. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پولیسو پر ګاډی د بمی برید سیمواري منلې ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر تګ وړاندې د جنوري په 15مه له مشال لډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریځ او غوښتنې شریکې کړې دي. ممتاز زهرا بلوسی وویل چې پاکستان له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره خبرو ته لیواله نه دی، ځکه چې د هغې په وینا هغې ډلې په پاکستان کې دننه ګڼ ترهګر بریدونه کړي دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن د جنوري په 14مه زلزله راغلي، خو تر دې دمه په کې د مالي او ځاني زیانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل د 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدی سره په نږدې نورو سیمو کې محسوس شوي دي. که څه هم د زلزلې مرکز د افغانستان هندوکش سیمه ښودل شوي، خو ټکانونه یې په پاړه چینار، مومندو، کوهاټ، مردان، پېښور، اسلام آباد او د پاکستان په نورو سیمو کې هم محسوس شوي دي. اسرائیل نن په د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دي چې د ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورونو خلاف خپله دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په لومړي ځل په ډاګه د ځینو هغو خلاصو وزیرانو د غوښتنې رد کړي چې ګینې محصور شوي غزه سیمه په مستقل ډول ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرې ګرځول شوې ډلې حماس پر ضد د اسرائیلو جګړې زور اخیستی دی. ټاکل شوی چې د دغې جګړې پر ضد د مقدمې نیدرلینډ په هیګ کې د انصاف په نړیوال عدالت کې پیل شي. دوه ورځنۍ اورېدنه د جنوبي افریقا چې هغه قضیه یې د ډسمبر کې په هغه عدالت کې دایره کړې وه دعوه کوي چې په غزه کې جګړه د 1948 کال د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوینشن څخه سرغړونه ده. د افغانستان شلور کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان به د هند په وړاندې له نن څخه پیلېدونکي لړۍ کې ګډون نه کوي. د هغه پر ځای ابراهیم ځدران لوبډل مشر دی. نوموړي تېره ورځ په هند کې خبریالانو ته وویل چې راشد خان د ملا تکلیف لري چې له وجې په لوبو کې برخه نشي اخیستلی. البته د لوبډلې سره په دې سفر کې د تجربو شریکولو لپاره شامل دی. د افغانستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو شلور سیالیو لومړۍ لوبه نن په موهالي کې ترسره کیږي. داو تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو دا خبري غړې دا د دې خبري غړې ځنی مهم رپورټونه دادې. په چمن کې نن په 15 ورځ هم له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. یو پرلتوال وایي
تور خم دی کاغ چمن دی خدا دا پاسپورٹ لوجی زمر پاسپورٹ شام رونا تاجران زمر پنڈیان لغڑیان دا ټول بے روزگار کیږي.
په شمالي وزیرستان کې په هدافي برید کې د یو کاندید په شمول درې کسان وژل شوی دي. د جنوبي وزیرستان توی خلیسی می اوسیدونکو له تیر سو میاشتو راهیسې د انټرنیټ له سهولته محروم دي.
توی خلیسی لشبیتا زیزار زیاد آبادی ده داغ طول به موبیل تاور جه پاته ده دسل توی خلی کتکای سپلی پان گلکچ خرکانه.
په سواد کې ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ایکسپریس وی جوړولو لپاره د کروندې ځمکو اخیستو نه ډډه وکړي.
په دغه باندې د خپل موټر وی تاسو دینه راولای او دا قوم چې دینه د کورونو د تباکینو د باغونو د تباکیدونه او د دې د قتل عام نه چدنو د ماشی قتل عام نه چدنو دا بچ کړئ.
دا نو ریپورتونه په دې خبرې غړې کې. دا مشال لډیو ده. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. پرلتوال وایي تر هغې به احتجاج کوي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اسکزي پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د هیواد ګټو ته په کتو یې پریکړه کړې ده چې یوازې به په پاسپورت او ویزا باندې په چمن لاره باندې د تګ راتګ اجازه ورکوي. له کوټې سمت شبنم رپورټ لري.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط عملی کولو پر ضد په چمن کې د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر له 8 د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو پر لټ روان دی. پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر صادق ازګزی د جنوري پر 12 مشال ریډیو ته وویل
واتی ورځ کیږي زمج پرلت جاری دی ار کیسه مشافق بندي موږ خو یو غشتنه نه د موږ وای چې هندستان او د سیالکوټ د ګجرام والي در مابین د پاکستان او د هندستان کم بارډر دی. اگر روایت مطابق موږ زو رازو اگر کم د ایرانی بلوچستانو سره د اگر کم روابط ایران لزی رازي موږ غواړو چې کاشغر باندې کم د چینا سره کم 50 دوستی ده زی رازی پکار دا دیز مش پاک افغان بارډر کغه تورخم دی کغه چمن دی خدا دا پاسپورت لوجی زمش ترانسپورت شام رونه تاجران زمش پنڈیان لغړیان دا ټول بے روزگار کیږي.
د چمن پر لټوالو د نومبر لچلم نیټه ل چمن خاص پین بولدک افغانستان ته تلونکو لوی لار هم د هر ډول کارباری سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د جنوري پر لسمه د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اڅکزي په چمن کې د روان پرلت پاړه په کوټه کې د خبري غونډې مهال وویل.
چمن میں آپ کو معلوم اس دھرنے میں 60% سے زیادہ لوگ
د چمن پر لت کے ترشپیت 50% زیاد خلق افغان مہاجرین دی د چمن سے خلق چھ لغڑیاں ورتوائی واڑی افغان خاریاں بے ل پاسپورٹ پاکستان تراشی او ہگوئی تا پ تذکرہ بند اجازہ ور کول شی لیکن پاکستان خپلا مجموعی گٹ اپ نظر کی ساتھی او دا پری کڑائی کڑی دا
پاکستان کے مجموعی انٹرسٹ کو نظر میں رکھ کے کرتی ہے.
د چمن د پر لت خوا 15 کسیزه کمیټې هم جوړه سوې وه چې دغه کمیټې به د پرلت ستونزې او غوښتنې د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو سره شریکوي. د دې کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان د جنوري پر 12مه مشالېډو ته وویل
موږ پر 14 نومبر کوټ کړي د کوټې کینو چارواکو سره او بیا د کرنکور کمانډرو د دې سره ولیدو. بیا په دې بل ورځ موږ اسلام آباد ته تللي کې مختلف سیاسی ګوندو مشرتابه سره ولیدل. بیا پېښور ته تللي مولانا فضلرحمان صاحب سره بېرته اسلام آباد له راغلي او په اسلام آباد کښې سینټ چیرمین ته او بیا سینټ ته او بیا د هغه ټولو کمیټیانو ته پېښ شوي. بیا زموږ سره ژمنه وکړه چې پر داخله قائمه کمیټې چې تاسو د هغه مسلې به موږ په شپږ ورځو کښې حل کړو لیکن دوی دا وفا نه کړه. نو تر اوسه ساعته پورې زموږ هغه احتجاج روان دی. موږ بېرته راغلي خپل پرلت خپل احتجاجي تحریک نو مخ په وړاندې روان کړی دی.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن دا وخت په کابل کې دی او د طالبانو د حکومت د چارواکو سره ملاقاتونه کوي. ویل کېږي چې د سفر موخه یې د پاکستان او طالبانو اړیکې ښی کول دي، خو په عین وخت کې د پاکستان خارجي دفتر وایي دا د مولانا فضل الرحمن شخصي سفر دی. د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه د مشال داود خټک په اسلام آباد کې د خبریال طاهر خان سره خبرې کړې او له نوموړي په سر کې پوښتلې چې د خارجي دفتر بیان څه معنی لري.
اولنی خبر خو هغوی دا کړې ده چې دا سفر لکه سرکاري یا حکومتي یا د ریاست لخوا نه دی شوی، دا د مولانا فضل الرحمن ترجمان د خارجه وزارت دا خبرو کې دا د هغه شخصي ذاتی سفر دی او په دې کې د حکومت په وینا نه دی کړې.
طاهر خان صاحب بلخوا مولانا صاحب ویلي وو چې دوی ته بلنه ورکړې ده د طالبانو حکومت، خو د ذبیح الله مجاهد یو بیان راغلی دی په رسنیو کې او هغه وی چې دا مولانا صاحب په خپله خواهش ظاهر کړی و چې دی دلته راشي او طالبانو سره وویني. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوره، دلته خو یو تضاد راغلی دی. مولانا فضل الرحمن چې کله ملاقات وکړو د طالبانو استاذي سره دلته په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام په بیان کې دا لیکلی شوي وو چې ده ته د طالبانو د حکومت لخوا چې دوی ته اسلامي امارت وایي د هغې لخوا بلنه ورکړل شوې وه او دې په هغه بلنه باندې ځي. بلکې مشال ریډیو ته خو دا هم ویلي وو چې ده ته د طالبانو د امیر لخوا لکه په خپله دا بلنه راغلې وه او دې ځي او دې به بیا لکه د کندهار خبره ما وختلو چې هلته به ځي ملاقات هم کوي.
طاهر خان صاحب، تاسو ذکر وکړو څه رسنیو چې په هغې کې پاکستانی هم شامل دي، د افغانستان رسنۍ هم پکې شامل دي، اغه داسې خبرونه چلی چې د مولا حبت الله سره د مولانا فضل الرحمن ملاقات شوی دی، خو نه خو د طالبانو لخوا په جار د دې تصدیق شوی او نه هم د جمعیت علما اسلام له طرفه. تاسو چونکې په دې باندې ژور نظر ساتي، تاسو څه فکر کوئ؟
ګوره، تاسو د پښتنې کا اخیره برخې ته لاړ شو نو یو خبر مهم ده چې دا خبره خو درسته چې نه د طالبانو د ویان یا ترجمان لخوا یا د جمعیت علما اسلام لخوا بالکل دا نه دی ویلی شوی چې دا ملاقات شوی دی، لیکن دواړو بیا دا رپورټونه مسترد کړي هم نه دي. دلته بیا دا سوچ ضرور ذهن ته راځي چې دا ملاقات ممکن نه شوی وو. بلکې مولانا فضل الرحمن په خپله باندې ویلي وو چې دی خو د هغه بللی شوی دی امیر لخوا د طالبانو د بلته خامخا ځي. خو بیا کابل کې پرون ما خپله هم په دې باندې کار کوو نو موږ ته هم دا وویلی شو چې ملاقات شوی دی. اول دا وویلی شول چې یو په یو شوی دی. ځینې پکې بیا دا هم وایي چې کوم شیخ ادریس دی هغه ډېر مهم یو دیني عالم دی چا صدیر داغه نوم پکې بیا چا هغه سره موجود وو.
طاهر خان صاحب څه فکر کوي دا ولی یعنی نه تصدیق کیږي او نه تردید کیږي دا څه وجه کې دي؟
ګوره دا سفر چې دی دا سفر باندې پخپل باندې د سې چکر د اعلان شو چې دی بلل شوی دی، نو بیا د سې زن سوشل اکاونټونه دي چې هغه د افغان طالبانو د ملاتړو دي حمایت کوونکو دي هغې مې یو باز شروع کړو چې دا سفر به ګټه نه کوي او لکه چې خپل خپل یو رایه ده زن پکې دا وشي دا نو یو مخالفت غوندې راغلی. او بیا ګوره ځکه د زبیلا مجاهد زما خیال چې سوشل میډیا باندې کله شایان راغلل او د هغې خپلو خلکو پکې هم داسې وکړه، نو بیا ځکه هغه مجبور شو چې نه در مولانا خواهش وو. دا تاسو چې خبره کوي نو زما خیال هغه پاکستان ګورې پاکستان په اړه باندې په عمومي په افغانستان کې نظر نه دی، نه دا خبره نه ده مخکې دا چلو او سیاسي حکومتونه وو یو نظام و خلک به کېناستل خبرې به وشوې یو ترتیب به جوړ شو، اوس خو هغه رنګ نشته کنه. بیا د طالبان خپل یو مزاج دی خپل مینټلیټي ده.
طاهر خان صاحب که بیا راشو زمونږ اولنۍ پوښتنې ته چې ما د خارجه دفتر څنګه خبره وکړه، مولانا فضل الرحمان چې تلوم نو خارجه دفتر څه نو ویلي، بیا څو ورځې ملته تېرې کې، خو اوس د خارجه دفتر د دې سفر چې دا وایي چې زمونږ نه دی لیږل او زمونږ د طرف نه، آیا د دې تر شام څه وجه شته دی کنه؟ دې کې داسې خاص خبره نشته.
ګوره نن سبا چې کوم د پاکستان او طالبان د حکومت کم یو د تعلقاتو هغه نوعیت چې ډېر زیات خراب دی. ګوره اوس لکه نن ما کتل چې کوم سوشل میډیا اکاونټونه د هغې په اړه باندې دا یو قوي ګمان دی چې دا د پاکستان د سیکورټي اسټبلشمنت یا د فوج یا د استخباراتو سره نږدې اکاونټونه دي. په هغې کې نن هم د افغان طالبانو باره کې یو زما په نظر دی چې یو منفي غونې ټویټ وو. بیا چې نن کله ترجمانې دا خبره کوله چې نه سفر د هغه شخصي دی، حکومت سره په کې رول نشته. البته دا یو چې کله هغه راځي نو موږ به هغه سره لکه وینو به سره چې هغه لکه سفر څنګه وو څنګه نه وو ملاقاتونه نتیجې. زما خیال دی چې حکومت په دې وخت کې ځکه کوه نه غواړي لکه هغه انګلش کوته چې اون کور نه غواړي تسلیمۍ یې نه، چې زما خیال دی تعلقات دومره زیات خراب وو. بل د دې نه زه کوم دا نن چې د خارجه وزارت ویان دی کومه خبره وکړه او دا چې کوم د څو ورځې وړاندې سفر شوی وو د طالبانو د یو پلاوي کملا شیرین د کندهار د گورنر په مشرۍ کې، دا چې زما خپل د دې نه نظر دی چې ممکن ده هغه هم څه پایلې څه نتیجې نه وي ورکړې.
طاهر خان صاحب ستاسو مطلب دا دی چې کله دا قسم ملاقاتونه نتیجې نه ورکوي دی مطلب دا دی چې دا تعلقات ډېر زیات خراب دي؟ که بالکل لنډ راته ووایې چې د دې د خرابوالي مهمه وجه تحریک طالبان پاکستان چې کومه ناقانونه ګرځول شوې ډله ده د هغې حملې دي کنه؟ نور هم څه وجه کېدای شي؟
دلته چې کومه امیدواري وه په پاکستان کې چې هلته جنګ ختم شو نو دلته هم ختم شي، او بیا د پاکستان د ټولو نه زیات خواهش او امیدواري هغه او هیلې امیدونه هغه د افغان طالبانو نه وو چې دوی به پاکستاني طالبانو مخه ونیسي. خبرو ته خو سره کېنو، لیکن شرایط د دواړو غاړو داسې وو چې یو بل ته د منلو وړ نه وو. اوس پاکستان په وار وار باندې دا وایي چې بس د هغې تاسو د پاکستان غوښتنو سري وی نیسي وی وجنه یا یې مونږ ته راکړي. ما خیال چې د ټي ټي پي او د افغان طالبانو چې کوم یو زوړ تعلق پاتې شوی دی، انډیوالي پاتې شوی ده، په جنګ کې برخه اخیستې ده، او زما خو دا موقف پاتې شوی دی چې افغان طالبان به کله هم د پاکستان لپاره د ټي ټي پي خلاف ګامونه
وانخیستل. او طاهر خان صاحب
سکندرونو کې
تاسو خبرې ته دوام ورکړئ.
اما دا خبره کوله چې کله ملاقاتونه دوه شوي وو ملا حسن سره د هغوی رئیس الوزرا سره او دغرنګې نائب وزیر اعظم سره مولوی عبدالکبیر سره. زبیح الله مجاهد په افغان رسنیو ته مرکو کې وویل چې په ملاقاتونو کې افغان مشرانو مولانا فضل الرحمان ته وویل چې د ټي ټي پي مسله دا د پاکستان مسله ده، پاکستان
یعنی د پاکستان د خواهش مطابق نتیجې ناراضي. او زما خیال چې مولانا فضل الرحمان به هم د خپل سیاست په خاطر باندې کله هم دي ته اونه وایي چې تاسو د ټي ټي پي پاکستان ته حواله کې یا دی په زور شړې، ځکه چې د سره د ټي ټي پي یاره به هم وي. نو طاهر خان صاحب اخیری بالکل کلن راته وایي چې د مولانا صاحب د سفر چې دی دا خو ډېر زیات لوی شو اوږد شو، د دې څه وجه کې دي؟
ګوره ما خو مخکې دا خبره کړې وه چې سفر به شاوخوا یوه هفته وي، او نن پورې هغه هلته دی. پسې له ما سره پوښتنه وکړه د هغې د خلکو نه، هغې تایید نه کړه چې کله راځي. ګوره مولانا فضل الرحمان پخوا هم تللی افغانستان ته، د حامد کرزي صاحب په وخت په 2012 کال کې هم دېرته تللی وو، ځکه یو شخصیت خو شته، ځینې خلک به ورسره اختلاف هم لري. نو سفر ځکه وو چې غواړي چې لکه ډېر زیات خبرې وکړي او د پاکستان غوښتنې هغې شریکې کړي، او ممکن ده چې د هغې نظر به ووري.
افغانستان ته د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر پړه د طاهر خان شننه مو اوریدل. یو بل رپورت د پاکستان وفاقي حکومت وايي امنیتي ستونزو باوجود به عام انتخابات په خپل نیټه یعنی په 8 فروری کې د خبره اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي پرون په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن غړو سره د ملاقات وروسته کړی ده. په دې اړه پام وکړئ د راشد خټک رپورت.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي دي چې په ملک کې به انتخابات په خپله ټاکل شوې نیټه ترسره کیږي. سور د وړاندې په سینټ کې د انتخاباتو له ځنډولو په اړه یو قرارداد منظورېدو نه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حکله کومه فیصله وکړي. په 10 جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدو نه پس تیزل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړو او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل انتخابات پر تجارت پورس پا 8 فروری ترسره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي. اوس 2008 او 2013 کالونه ډېره ښه ده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چا ته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې د امنیت د وضع په اړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي ځکه چې په 2008 او 2013 کې د ترهګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلک پکې وژل کېدل. خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وزه دی یا د امن امان خبره دی نو یقینا دا یو چیلنج خو دی. خو ما په خیال باندې دینه غټه ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی دا هغه کاونټر کول دي یا دا هغه مینج کول دي. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په الیکشن باندې چې دی دا هغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار وی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان هم دغه نظر لري. خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هیوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتی دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کوم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي. نو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دادې خو فی الحال صداغه ما ته سه آثار نخ کاری ځکه چې پی ٹی آئی د منی کول دی سره ټوله منشوبه ټوله طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت د وزې او د واورو لوجې په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو له ځنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو له ځنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
په کال 2008 کې او په کال 2013 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو. د شهرګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. په هغه وخت کې هم انتخابات شوي دي نو او باقي د موسم خبره ده. نو دا هم لکه څه خاص وزر نه دی چې هغه په وجه دي دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی دومره لوی پروسس هغه دی ودرولی شي یا دی هغه دی وزنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخو د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو دو ساتونکو سره پکې ووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلید پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
به هم د الیکشن په اړه رپورت. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د الیکشن کمیشن خلاف د توهین عدالت کیس کې پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن هم د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته د تلو پریکړه کړې ده. نن د ګوند صوبایي سینیئر نائب صدر ساجد مومن مشال لډیو ته ویل چې الیکشن کمیشن ځان بې پرې نه دی ثابت کړی خو الیکشن کمیشن دا تور نه ردوي. له پېښوره شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټاکنو کمیشن پر ضد پیښور های کورټ کې اپیل دایر کړی دی. دا ګوند خیبر پختونخوا سید نائب صدر او پخوانی د قومي اسمبلی غړی ساجد مومند مشال لیډو ته د جنوري په 11 وویل چې الیکشن کمیشن د دوی په کیسونو کې د جانبدارۍ نه کار اخلي، خو بیا هم دوی وایي ټاکنو ته چمتو دي. پاکستان تحریک انصاف په خپل ایکس مخکې چې ټویټر و لیکي چې د الیکشن کمیشن پر ضد دوی پیښور های کورټ کې اپیل کړی دی، ځکه د پیښور های کورټ د ټاکنو کمیشن ته په 10 جنوري امر کړی و چې دوی له خپل انتخابي نخ هم ورکړي او د دوی د انټرا پارټي الیکشن سند دی په خپل ویب سایټ هم چاپ کړي. الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پارټي دننه یا انټرا پارټي الیکشن غیر قانوني ګرځولی او دوی ته د بیټ نخه د نه ورکولو پریکړه کړې وه، خو بیا د پیښور های کورټ په 10 جنوري د الیکشن کمیشن دغه پریکړه مسترد کړه او کمیشن ته امر وکړ چې دوی له بیټ نخه هم ورکړي او د دوی انټرا پارټي سند په خپل ویب پاڼه شایع کړي، کوم چې الیکشن کمیشن نه دی کړی. ولې په دې اړه مو چې څو سواري د الیکشن کمیشن په مرکز کې هارون شینواري سره د تماس نیولو هڅې وکړې خو ورسره خبرې اترې ونه شوې. دا چې تحریک انصاف دغه تور چې ګنې الیکشن کمیشن د دوی کیسونو کې جانبدارۍ نه کار اخلي، نو شنونکي څه نظر لري؟ په پیښور کې خبریال او شنونکي لحاظ لري په دې باب لوایي.
ګورې دې وخت کې چې کوم سیاسي صورتحال په پاکستان کې روان دی، هغه کې یو اړخ ته پاکستان تحریک انصاف دی، بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف مخالف قوتونه دي چې د هغوی سره په سناسه طریقه باندې د اسټبلیشمنټ ملاتړ ترلاسه دی، او په هغه کې الیکشن کمیشن آف پاکستان هم دی. دې وخت کې الیکشن کمیشن آف پاکستان لومبه نه خبر نه کړله، اوس یې هغه نخه چې هغه کیس هغوی وګټلو د هغې خلاف سپریم کورټ ته لاړې. بېشکه دا د الیکشن کمیشن آف پاکستان بنیادی آئینی حق دی، خو آیا الیکشن کمیشن په تیرو وختونو کې د نورو سیاسي جماعتونو متعلق هم دا لایق پله کړې ده؟ دا چرته هم نه ده. بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف دغه د سروایول لپاره بل یو ځای هم نشته سوای د عدالت نه، او هغه هر موضوع اوس عدالت ته راولي.
بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن هم د جنوري په 11 سپریم کورټ کې د پیښور های کورټ د یادې پریکړې پر ضد اپیل کړی دی. الیکشن کمیشن دریځ لري چې د دوی یو ګوند یا کس سره هم مرستې نشته دی، او دوی خپل کار د الیکشن کمیشن د قانون او د پاکستان د آئین مطابق کوي او هڅه کوي چې په 8 فروری هیواد کې ټاکنې په آزادانه توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
هلته په شمالي وزیرستان کې په یو هدافي برید کې یو قومي مشر او د راتلونکو ټاکنو کاندید کلیم الله داور د خپلو دوه ملګرو سره وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پر هغه پخوا هم بریدونه شوي. پولیسو د تیرو وختونو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې پیل کړې دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د میرام شاه پولیس تانې چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان تپې سیمه کې وسلوالو د سیمې یو مشر او صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک کلیم الله سره د دوه نورو ملګرو په وسلوال برید کې وژلې. د سیمې د پولیسو مشر خانزیب رسنیو ته ویلي چې ملک کلیم الله باندې د جنوري په 10 تپې په سیمه کې د ماښام وروسته برید شوی چې ځای پر ځای سره د دوه نورو ملګرو وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. دوی وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. ملک کلیم الله د تپې سیمې مشر و او پی کې یو سر وسلور د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکنو نوماند و. نوموړي باندې د نوړاندې هم څو ځله وسلوال بریدونه شوي ول او وسلوالو لخوا ورته ګواښونه ورکړل شوي ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په نوموړي باندې د برید ذمهواري نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تپی کې څو ورځې وړاندې د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ باندې هم برید شوی و. د نوموړي په وینا شمالي وزیرستان او خاصه توګه میرعلي نن په نړۍ کې د ترهګرۍ ګډ بلل کیږي. خلک د امنیت غوښتنه کړي، خو امنیت ورس تر بل خرابېدو ته روان دی.
میران شاه د پی کلی کې مخکې هم ټارګټ کې لینک شوې دي. د دې سره میرعلي په دې کې وقتاً فوقتاً تیر کال هم سلویش نه زیات ټارګټ کې واقعات شوې. په دې کال کې هم ټارګټ کې لینک روان دي. کوم چې الیکشن الی زلې روان دي، د غي کاندیدیت دغه په نخښ شول. حالات ډېر کړکې جن دي.
د جنوري په 15 هم د شپې میرعلي حیدرخیلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو په ډزو وژلې وو. او بریدگر تشته دلی ول. روان کال که شمالی وزیرستان که دغه د هدفی بریدونو سلورمه پیخه ده. تیر 2023 کال که دغلتا ټول سلور سلوی هدفی بریدونو پیخه شوه وی. د جنوری په لومړی نیټه هم یرلی که وسلوالو شپږ کسان په هدفی برید که وژلی ول چې د پنجاب ډیره غازی خان ول او دغلتا نایان ول. د جنوری په دریمه هم یرلی که وسلوالو یو پولیس سرتیری په هدفی برید که وژلی و او په همدې ورځ وسلوالو دغلتا د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ په انتخابي کمپین قافله باندې برید کړی و چې نوموړی او ملګري یې خوندي پاتې شول. په دغه برید کې د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې دوه وسلوال وژلي شوي او دوه نور ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلی دی. دغلتا ځایي خلکو سیاسي مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومته یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې دغلتا یې وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، له همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو. پام وکړئ، د خبرنو لنډیز ده. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورټ او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 ورځ ده. خو د دغه ایالت د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزي په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدی، نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پېښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال وویل وسلوال چې بېګناه خلک او ماشومان وژني دوی ترې نه یریږي او پر ضد به اقدامات کوي. د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژلو شوو پولیسو شمېر 8 ته پورته شوی دی. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لړیو ته ویل چې په چاودنه کې په ژوبلو شوو پولیسو کې یو بیګا په هسپتال کې ساور کړه. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري په 8 سهار مال د مامندو تحصیل په بلوډ فرش سیمه کې شوې وه چې 15 پولیس پکې وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي. خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې دمه 3 نور پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال ویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن تر دې وړاندې ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریځ او غوښتنې شریکې کړې دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن زلزله راغلی خو تر دې دمه پکې د مالی او ځاني زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدی سره په نږدې سیمو کې محسوس شوي دي. او اسرائیل نن د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دي چې د ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورونو خلاف خپله دفاع وکړي. خبرونو لنډیز مو واورېده. اوریدونکو، راسره پاتې شئ ځکه چې په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه راسره دي. د تحریک انصاف غړي خوشاله دي چې د انتخاباتي نښې په توګه یې بیټ بیا ترلاسه کړی دی. پرون پېښور هایکورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پرېکړه رد کړه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګیو له امله دغه ګوند نشي کولی د فبروري په 8 ټاکنو کې د بیټ یا د بلې له روایتي نښه وکاروي. خو اوس چې تحریک انصاف دا نښه بېرته ترلاسه کړې، آیا په انتخاباتو کې به پر رایه ورکونکو ساغیز ولري کنه؟ غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
پېښور هایکورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د دوی د انتخابي نښې بیټ د ورکولو امر ورکړو. د جنوري په 10 د هایکورټ په دوو قاضیانو اجازه انور او سید ارشد حسین باندې مشتمل ډیویژنل بینچ د پاکستان تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو او د انتخابي نښې د قضیې په سر د ټولو فریقینو د وکیلانو د دلیلونو او بحث اورېدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نښې بیټ د بحال ولو پیسله واوروله. د پیسله وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل او سینیټر بیرستر علي ظفر په پېښور هایکورټ کې له خبریالانو سره په خبرو کې د یاد عدالت د پریکړې په اړه وویل.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سمبل
دا پاکستان دا ٹاکنو کمیشن چھ پزور او پغیر قانونی توگا دا پاکستان تحریک انصاف نہ دا بیٹ انتخابی نخا اغیستلی وا نو عدالت ہغا امر ابس گرزولی دی او ویلی دی چھ سمدستی دی پی ٹی آئی تا دا بیٹ نخا ورکڑی او پخپلا ویپان دی جاری کڑی
اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے
هم تیر مخام بیا پا لیکلی بنا هم پیخور هایکورت دا مختصر فیصله جاری کرده. خود سیاسی چارو شینون که وایی چه دا پاکستان تاریکی انصاف دا انتخابی نخی دا معامله اوس هم پا بش پراتوگا نده ختم شوی. او امکان ده چه پا سپریم کورت یا اسلام آباد هایکورت که دا پیخور هایکورت دا فیصله چیلنج کرده شی. په پیښور کې د جی این این نیوز ټلویزیون بیورو چیف کاشف الدین سید د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي نخې د معاملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
اکبر اس بابر چې کوم پخوانی رهنما دی ترجمان دی د پی ٹی آئی یو هغه دا ټول کیسونه عدالت ته راوړلي دي نو هغه یو ځل بیا اعلان کړی دی چې هغه به هم دا فیصله چیلنج کوي او د هغه دعوه دا ده چې هغه هم په دې کیس کې فریق وو نو دا ماته نخ کاری چې دا به حتمی فیصله بلکې دا به یو ځل بیا په سپریم کورٹ کې چیلنج کیږي او دا غي حواله سره دا غيو سټېټمنټ خوراغله دی دویمه خبر دا ده امکان ښکارا کولې کیږي چې الیکشن کمیشن به هم د دې خلاف هغه به سپریم کورٹ کې خپل اپیل کوي
خو په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د انتخابي نخې په اړه د پیښور های کورټ دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره یوه لویه بریا ده خو په موجوده سیاسي ماحول کې داسې نه برېښي چې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات به په مکمله توګه حل شي
پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخې ملاوېدو سره د انتخابي عمل لپاره تقریبا د هغې نیمې نه زیات مشکلات حل شو یو پارٹی چې د هغه وجود د ختمولو کوشش روانو د هغه وجود پاتې شو په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف برخه اخلي نو تقریبا د دوی په مخصوص د زنانو او د اقلیت د 22 نه د 25% پورې کوم نشستونو د غوی نه دوی محرومېدل اوس هغه نشستونو به هم د دوی سره پاتې شي خو دې وخت کې هم پاکستان تحریک انصاف د مزل لا ختم نه دی چې نور سیاسي جماعتونو ته وګوري ناوی سیاسی جماعتونو د خپل پارٹو ټیکټونو تقسیمای پاکستان تحریک انصاف په عدالتونو کې کیسونه کې لګیا دی ورسره پاکستان تحریک انصاف کارکنان اوس هم گرفتارو عمل روان دی اوس هم په ضمانتونو کې دي اوس هم هغوی ته د غټو غټو جلسو اجازت نه ملويږي نو زما په خیال دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړوند سفر چې کوم دغه اوس هم پروت دی
یاد دی وی چې د دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو په اړه په فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند خپل عین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو نو ځکه ورته د کرکټ د بیټ نخه نه ورکوي خو د پیښور هایکورت د دوو قاضیانو جرګګۍ د جنوري په 10مه نیټه د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله غیر قانوني وګرځوله
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان مرستیال مشر محمود خان پرون په سواد کې خبریالانو ته ویل چې په صوبه کې امنیت خراب دی او د وخت انتخاباتو لپاره مناسب نه دی خو بیا هم حکومت فیصله کړې وي دوی به په 8 فبروري په انتخاباتو کې برخه اخلي بلخوا بعضي سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات دی ورته وزنډول شي د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان له سواد رپورٹ رکھے
په ملک کې پاتمه پرورای عام انتخاباتو اعلان شوه انتخابات ته د میاشت نه هم کمې ورځې پاتې دي خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدای شي د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سواد سیدو شریفي هم په دا اړه یوې سیاسي غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې پاتمه پرورای د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول ځکه چې ډېر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده
نو امن امان بالکل تشویشناک تھے لیکن شکم شتہ دا خبر بالکل زیٹ میٹ کوما الیکشن ڈیلے شی نمک سرکئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین تھا جگہ ٹائم ڈیر کم ہو پارٹیز نہیں جوڑے شو ہوا خلق رابطوں کی وہ سن دی ٹائم ڈیر کم دے سب پورے ٹائم دے کموک سر الگ ٹائم نور راغل ہے نو پارٹی میں نور ہم چلے شو گیا
حبل خو اسوات کی خبریال سلیم اتر وائی چپا سیاسی گندو نہ نغواڑی چپا تما پرورے انتخابات اوشی او دہاغی واضح مثال پا خیبر پختونخوا او پنجاب کی زمینی ٹاکنے نہ کول عوام انتخابات ہم دخپل وقت نہ رستہ اعلان کول دی
دوی تخپل آغا سیاسی چڑے چی داغا مخیتا معلوم دا چیارا دوی تا خلق اوٹ نور کئی او کسنگ تاسو ننو گوری چینن پخوانے کم سابقہ سی ایم خیبر پختونخوا محمود خان سنگ ویل چیارا چری الیکشن پاتشی نو منگ تبا ٹائم ملا زنگ پارٹی چی دا غلقہ نوی دا او منگ با پائی کی خپل کمپین پا خان دا سرکو مطلب دغا خلقم پا دغی یری کی دی چیارا که وست پا دی ٹائم کی الیکشن کی اغا دویتا میننگ پولنا دا اغی دویتا ودا بناوار کئی پا 2008 کی کتاسو گو رئی پا ملکی او بیا خصوصا پا خیبر پختونخوا کی سمرا سخت حالاتو دماکی با کی دی او دشمیر دماکی با نوی بیا زمان سوات او خیبر پختونخوا کی وڈیر زیادتی وی نو پا آغی حالاتو کی چی الیکشن شوی دا زمان پا خیال پا دغی جواز بانی الیکشن
دلن محال حکومت اطلاعات و وزیر مرتضی سولنگی دے جنوری پنہم نیٹا اسلام آباد کی ویلی چھ دا ملک امنیت دمر خراب نہ دے چھ انتخابات ازنڈولے شی دوی وائی چھ انتخابات با پا مقرر نیٹا اتاو پروری کی او دا حقیل پارا ٹولی تیاری شیوی دی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو پا خبری گڑے کے ل روانو چارو چخا دا خبری دو ترچنگ شننی او تبصرے ہم او ردائی شی
په پاکستان کې د 8 فبروري عامو انتخاباتو کې ځینې ستر سیاستوالان د بیلابیل وجوهاتو له وجې برخه نه اخلي د وامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی په ټاکنو کې په خپل خوخه برخه نه اخلي پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته سزا ورکړل شوې ده خو د ځینو نورو ګوندونو مشران کاندیدان دي په دې کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف شهباز شریف د جمعیت علما اسلام فی مولانا فضل الرحمن او نور هم دي شنونکي وایي په تیرو عامو انتخاباتو کې ځینې لویو ګوندونو مشران اسمبلی کې ټاکنې بایللې وي نور تفصیل د شانواز ترکزینه
د خیبر پختونخوا صوبې د ټولو سیاسي ډلو مشران پر راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي دا مشرانو کې په اول وار د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان نشته بلکې د دغه ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی مې افتخار حسین او ځینې نور هم شته چې د قومي اسمبلی کاندیدان دي د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کندی د ډیر اسماعیل خان او نجم الدین خان د بره دیره د مسلم لیگ نواز دلی مشر میا محمد نواز شریف د هریپورا او د دغه ګوند بل مشر امیر مقام د شانګلی نه راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي د جماعت اسلامي ډلې امیر سراج الحق هم د کوزه دیره کاندید دی ولی د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوود د شمالي وزیرستان د قومي سیملی کاندید دی دا اول وار دی چې د دوه واره عامو ټاکنو او یو وار زمینی ټاکنو وروسته عمران خان هم د پیښور او یا د خیبر پختونخوا صوبې کومې بلې انتخابي حلقې نه کاندید نه دی بلکې هم دغه ګوند موجوده مشر بیرستر گوهر خان هم د خیبر پختونخوا نه بد قومي سیملی لپاره په ټاکنو کې برخه اخلي دا وار که دغه مشران قومي سیملی ته لاړ شي نو آیا نو دا به خیبر پختونخوا صوبې ته آئینی او سیاسي ګټه وکړي د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک د مشال ریډیو دغه پختنه داسې ځواب کړه
زه ګڼم چې ښه خبره ده چې مشران چې دي زیات تر هغه د خیبر پختونخوا نه چې دي په الیکشن کې حصه اخلي پختونخوا د مسلو نشاندهي او نمایندګي چې ده دا به په ښه طریقه باندې وشي په پارلیمان کې چې کوم جونیئر یا کشران سیاستدانان چې لاړ شي نو هغوی هم د پارټۍ چې کوم پالیسي ده او کوم لاین دی هغه بیره خپلې پارټۍ د مشرانو نه اخلي نو ښه به دا وي چې کوم سیاسي مشران دي چې هغه لاړ شي په پارلیمان کې مشري وکړي نو دا به زما به خیر له پخت خیبر پختونخوا لپاره ډېر ګټورې
په 2013 ټاکنو کې دغه مشرانو کې یو هم قومي سیملې ته نه ورسېدلې بلکې دغه مشرانو په انتخابي حلقو زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکونکو کامیاب شوه یوازې محسن داوړ چې هغه وخت آزاد کاندید وو کامیاب شوه خو وروسته یې خپل سیاسي ډله نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا ملي جمهوري غورځنګ جوړ کړه دا چې د 2013 په مو ټاکنو کې هم دغه ګوندونو ځینې غړي سیملو ته خلاړو خو مشران بیا نه وتلی په سیاسي چارو لیکونکو او خبریال شمس ممن مشال ریډیو ته وای لا خو ټاکنو کې ورځې پاتې دي خو کله دغه سیاسي ډلو مشران اسمبلی ته بریالي شو نو دا به د جمهوریت لپاره ډیره ګټوره خبره وي.
تیر ځل چې هر څه شو دغې نتیجه تاسو کتل چې په کوم انداز کې بیا دا څلور کاله پارلیمان اوچلولای شو یو ون مین شو په تور باندې او یا د ربل سټیم په تور باندې دا غي بنیادی او غټه وجه دغه همدغه وه چې سیاسي لیډرشپ چې کوم دی هغه ارادتن د دغه میدان نه بهر ساتلی شوی و. دیزل مخکنه خدا فیصله کول یا دا ویل بګرانی چې دا ټول به وګټي او دا پارلیمان کې موجودی خو به هر حال کدوی خپل خپل سیټونه وګټي او پارلیمان کې موجود شي نو زما په خیال باندې دا به د سیاسي استحکام لپاره او د ملک او قوم لپاره د ګټې وړ خبره به وي.
په 1903 کال کې عبدالولی خان او ورسره د لګو لګو رایو په مرسته اپوزیشن ډلې د هغه وخت د غټې او مضبوطې سیاسي ډلې مشر او وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د حکومت سره په شریکه جمهوري آئین تیار کړو چې د دوه وارې مارشل لاګانو درګېدو وروسته لا هم نافذ دی. په تجزیه کاران وایي چې د دغه سیاسي ډلو د مشرانو په اسمبلی کې د موجودیت او سیاسي حکمت عملي نتیجه به دا وي چې هغوی به هر سیاسي جمهوري او آئینی فیصله د عوامو لپاره کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان کوټه او ساينس ټیکنالوژي پوهنتون له مالی مشکلاتو سره لاسو ګریوان دي. د پوهنتون ښوونکو او کارکوونکو ته له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د تنخواګانو نه میلاوېدو پر ضد د پوهنتون استادانو او ملازمینو احتجاج پیل کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت دریځ لري چې د مسلې د حل لپاره وفاقي حکومت ته ویلي دي او ډېر ځر به دا مالی مسله هواره شي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړیچ وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمېداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمایي راکړل شوې ده. د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا د 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمینو استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا شاغدی دا یونیورسٹی دا مالی بحران دا ختم دو دفار بیل آؤٹ پیکیج ور کی دا مرکزی حکومت سرا موجودہ نگران وزیر اعظم زمج دا یونیورسٹی سر سبق ویل دی دا آغاز سر خواست کو چی مہربانی ہو کی یونیورسٹی آف بلوچستان او دا صوبے نور یونیورسٹیاں تا حکومت دی ہو کی انڈومنٹ فنڈ دی را کی بیل آؤٹ پیکیج دی را کی
بل پلو تا پا کوٹ کی دا بلوچستان دا سائنس او ٹیکنالوجی پونتون بیوٹمز ہم یو زلبیا دا مالی مشکلات سره مخ شوی دی چې لامل او استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سیستم تعلیم دی پر هغه باندې سره دال واجی تشران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی ریسرچ کولای. ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کې ورکوي. د ټولو دنیا د اصول دی سی ریسرچ دوی پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مات کې څوک یو ریسرچ کوي یو ریسرچ پبلیکیشن راځي یو مقاله ولیکي نو دغه په مات کې دوی یو سر په یو کوي. هغه روپۍ له دا څلور کلوز خزمش غنسته زموږ په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایسي یونیورسيانو د خپل انکم زیات کینو. د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خو نو د سټوډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیاته کې نو سټوډنټ به بيخي اوس ډېر کم راځي ډېر کم خلک یې پوډول سي بیا به دا بيخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دي چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دي، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دي. په دې ترڅ کې د یاد پونتون د ملازمینو د اتحادیې مرستيال مشر آفتاب عالم او مشال ډېر ته وویل چې د پونتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم ورواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. دا ګډ دي په ګډ کې 1500 میلیون او زموږ اخراجات 2200 میلیون. نو 800 میلیون اون ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړاږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ دا مخکې او یونیورسيټي وي د دغه ګرانټ 2.5 ارب روپیو ل 2.5 ځان نن باید چې دا ګرانټ 10 ارب ته ورساجي لیکن د دې یو ترتیب نشته یونیورسيټیان له 50 ديار له سوته ورسېدلې گرانټ پاغځي ولیاړ دی نو زموږ غ یو ډېر سنجیده مسله ده
خو د بلوچستان حکومت ویل دي چې د صوبې د یونیورسيټیان یا پونتونونو د مالی مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دي دغه ستونزه د همیش لپاره هوار کړي په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چگزی راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار الله کاکړ ډېر ژر یو مهم ګام پورته کړي
موږ هڅه کوو چې دا ستونزې ژر حل کړو دې لپاره وزیر اعظم چې دوی د 15 اربو بجټ اعلان کړی دي چې دا کومې یونیورسيټیانې دي هلته د تنخواو مسله ده دا حل کړي د هغو نورې ستونزې حل کړي نو ډېر ژر به انشاءالله دا یونیورسيټیانو د دې ستونزې به حل شي
د بلوچستان پوهنتون کوټ تر څنګ د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو 3 کلو راهیسې د مالي مشکلاتو سره مخ ده چې له امله د یادو یونیورسيټیانو یا پوهنتونو استادانو او ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهرې کړي دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم 3 ځله تر اغیز لاندې راغلی دی
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د جنوبي وزیرستان د توی خلی خلک وایي چې دغلته له ډېرې مودې راهیسې انټرنیټ او موبایل نیټورک بند دی دوی پر حکومت غږ کوي چې زر تر زره دې دا سهولتونه ورته برابر شي د توی خلی آبادي نږدې 60,000 ده او خلکو یې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی دی چارواکي وایي چې په توی خلی کې ځینې پرمختیایي کارونه کړي دي او د خلکو په پاتې غوښتنو باندې به هم غور کوي اشتیاق مسید رپورټ راکوي
د توی خلو سیمې یو مشر غلام حسن دوتانی د توی خلو احتجاجی درنې غوښتنې په دا رنګ بیانوي
د توی خلو سیمې یو بل اوسېدونکی صبرناک دوتانای ویایي چې د سیمې 60,000 نه زیاته آبادی یې د موبایل نیټورک او انټرنیټ سهولت نه بې برخې دو چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی
مریض اسپتال ته ولاړ چې هیڅ سره زموږ رابطه نه کېږي موږ چېرته په بار ملکو کې کوم مسافر دی له هغو سره زموږ رابطه نه کېږي
مشال ریډیو چې د توی خلو احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
احتجاجی
درنے مشہوروں نے دا ہم اویل چتر سمرا پورے حکومتی چارواکیو دے دوی غشتن مانلی نوی تراغی وقت پر وہ دوی پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی وحالی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
په تورخم کې په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعه د مالونکو ګاډو د سب سیستم چې وی باک نومیږي خراب شو چې له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مالونکي ګاډي ولاړ پاتې ول سوداګرو و مشال لډیو ته ویلي چې دغه کار دوی ته ډیر زیات زیان رسولی دی اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړی خو تجاران وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا دې خرابیږي دوی له حکومته سوداګرو ته د زحمت په ځای د اسانتیاو برابرول غوښتنه کوي فرهاد شینواری رپورټ لري
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باګ په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابې راغلې او دې سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډېر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنه او وی باکس سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړه طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو یا ګنټو کې شي نو هغه ورځو ته ورسېږي. دواړه طرف تجارت باندې د دې اثر خامخا ورځي. تجاري او پلاننګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت یا خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل خراب بېچ کله مخې ته راشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې د ویباک سیستم خرابې سره سره هلتا سکینر هم هر وخت خراب وي او د سره هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وختای.
تقریبا په دې دوه هفتو کې په څلوري ساعته کې اتلسل ګنټې سکینر خراب دي. جدید سکینر دراوړي چې د تورخام کې د ایکسپورټ امپورټ کاروبار تیز کړی شي. کوم په تورخام نه تر علي مسجد پر څومره لین د ګاړو ولیار دی دي کې مونږ ته مسله د تورخام کې د سپیس تا چې مثال مونږ سره سپیس دومره نشته کنسټرکشن روان دی او او نه بعد چې مونږ کله دا ګاډي کسٹم ایجنټس کلیئر کا نو دا په زیرو پوینټ باندې ایف سي په هغه کې ډېر زیات چیکنګ کا مهرباني وکړه چې دا ایف سی څومره د چیکنګ تیز کا او مثال خپل سټاف زیات کا نو دا ستونزه به حل شي. گیٹ پاس ایشو شي گیٹ پاس چې کدنه بعد د ګاډي زر ته زر افغانستان ته واوړي. کله کانټا باندې کې کانټا خراب وا کله پاکستان سکینر باندې کې سکینر خراب دی.
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ ګاډو د تنظیم چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوې. د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایی ترقیاتی بینک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسي نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یو اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې سه باندې اته سوه د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته اوړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی اکسپورټ مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. په لږه شیبه کې به د خبرونه پای ته رسیږي. تاسې د خرما شیرین و په واز د سندره واورئ.
چاوی چی مستی کرده